چې بریم د ساجی رډو د اتو بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوي دي. د دغه بورډ یوه غړي او د افغانستان د مالي پخواني وزیر انوار الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه یوه چاودنې لشتر لشه 2 کسان ووژل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه رسولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې 2 کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 160 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات زیان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روختونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمېر به لوړ شي ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، دنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون 3 لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران 6 ګولونه وکړل او 2 وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېیمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د آزموینو حساب ورکړي. تیره اونۍ پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی واسمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. اسدی رډو په منځني سپد ول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د تباندي 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوار الحق احادی سره شهیدلی.
دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاری وسي. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک واچو وسي په هغه لري منفعت لري.
دا به هم واوري چې د ډیورنډ پر کرښه د نشته د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې شوې.
مذکرات ناکام شول بکی غول ک خطیاری سره غلی دي شاید جان خوم خو کوي.
د غزنی په ګیرو ولسوالی کې قومي مشان ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات خو بیا هم تبخوا په نسبت باندې نسبتا خده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پر مهال شعارونه ورکړل.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په سباندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالرو باندې د چارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. دا د افغانستان بانک سباندې 3 میلیارد ډالر پیسې د 5 میلیارد ډالرو څخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دروان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دې پیسو نیمایي برخه به له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لا هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبره پکې دا وه چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک کې واچول شي چې په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وشي کې
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوی څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د دغه هیواد مالی پخوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپوه طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوي وو چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي د دغه بورډ له غړیو څخه دی. له ښاغلي اهدي سره صفي الله سنګزي خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. ښاغلي اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی سختار دی دی سازمان وو دی دی صندوق تشکیلات باندې څه ده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وه چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک کې واچول شي چې په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سه باید دی فند مشري هم افغانانو سره وسی کی یو مشورتي کمیټه باید لا وانه نسره جوړ سی سی دی فند ته مشوره ورکي سپدې کې باید مختلف افغانانو د وسی کی ته سلا خلک به کې وسی سی دی کمیټه لپاره هغه ورکي.
احادیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي وه.
بله احادیث محترم داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوچ په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دادې چې هغه ته انتقال شي او بل اخر غټه به تسوي هغه ته د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دیاړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دی هغه لپاره څه غټه وری دي.
پیسې طبعا منګم د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې سره هیڅ کوم مساوانم سره خوښ نه دي. ولدا پیسې د دې بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه د وساتل سي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کېدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې څخه استفاده نه کیږي. د حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم د امریکای هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی، په کافي یعنی کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک د سیالیت په ارتباط باندې نقدي نه کېده ورته وایي لکه سې بل اصطلاح یې هغه په هکله هم څه لږ څه بحثونه وشول.
انوار الحق احدی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نښتو د درولو لپاره خبري وشوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوي پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولي هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتېده. صفي الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والي او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې ناتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څانګه ته د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څو په مذاکراتو نه ورسته، هغوی څه څه وي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره او نه یې ومنل. ایمو جایزې مطلبې چېرې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ فل هول ته باندې کا ما استعمالوه ده ما جوړه وه چې هغه منل نه. نو مذاکرات ناکام شول، بکی هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمې ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه یې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې د هغوی ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمې اصلي اوسیدونکی دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبرې وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمې د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وې چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبل هم اوښتې. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله راهیسې د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان شویلې بارډر نه ډېر غټ ملونه پرته دي، هغه کلې شکل کې دي، هغه وریج شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او دي کې مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډېر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټان او کورم کې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي او نه تړل کېدو ورسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کېدو ورسته تړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د آزمایلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی واسمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغې د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیا او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد یې د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. له غونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړیو په ګډون د 400 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې د شمالي کوریا او روسیې ازموینه غندل شوې. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کېږي، دې لوبې ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو ل ناندریو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د دو پر مال په غلی پاتې کې دو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخت چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه پزدرګونه ایرانیان چې خطر تللی وو د ایران د سرود د خبرېدو پر مال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزه یې ماته شوه. دای په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بد نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلې. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخ مظاهرو له لسمی اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخي هر ورځ پکې د حکومت ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
په قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. د عربستان او ارجنټاین لوبه د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د مکسیکو او پولند مسابقه د کابل په وخت د ماسخوتن 8 بجې او 10 دقیقې، د ډنمارک او تونس لوبه د مازیګر 15 بجې او 10 دقیقې او د فرانسې او استرالیا لوبه 11 بجې او 10 دقیقې د ماخوستن ده. د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د استرالیا او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه دغه شیبه په استرالیا کې روانه ده. لومړی بیټنګ استرالیا کوي. تر اوسه پورې په 15 ورونو کې وبشت منډي جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. البته د انګلستان کومې لوبډلې چې په استرالیا کې روانه میاشت د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام وګاټه، د هغه ټیم ټول لوبغاړي په دې لوبه کې نه لوبي شي. یو شمیر لوبغاړي متحده عربي اماراتو ته تللي دي چې بیا له پاکستان سره راتلونکي میاشت ټیسټ لوبه وکړي او ځینې لوبغاړي استراحت کوي. د کرکټ بل لوبه د شلو ورنو د په نیوزیلند کې د نیوزیلند او هند ترمنځ ده. د دې لوبه لومړی یو هند کټلې و او دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې او تقریبا یو دوه ساعتو کې شروع کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه وکړه. له دې پریکړې سرغړوونکی به د قومي مشرانو په وینا یو لک افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز تر څنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې وه. نور حال په دې راپور کې
د درې لکه افغانۍ ولوره په واده کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه. دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړې. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زومله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړی او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړوونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر یو میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. د دغې ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلي په غټ جومات کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور درې لکه، په بنې ورکول په پنځه لکه، او د کونډې مېرمنې ولور یو نیم لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه یې د یو شمېر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګامې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملامتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي. د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې شوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغې پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د درې لکه افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ دوه نیم لکه افغانۍ ولور ټاکل سوی وو. خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ درې لکه افغانۍ ولور ټاکل سوی وو چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې ولسوالۍ کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالۍ په خوست ښار کې فعاله کړې او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرییزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټاک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګی دو چې و تیاراب کې کنسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوست ښار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحه څخه ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړو ونه لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکی اجمل منګل وایي
پوښتنه مې دا ده چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپلو سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
که پورته سړک هم جوړ شي د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا ودش یا 15 کیلومتر په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد الله احمد وویل
سلامګو د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیږي. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټولو سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي ان شاء الله.
دوی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې له خار په لري واټن کې پراته ده او مخکې د نامنې له کبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. از برای خدا د ترکیې په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړئ چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبو نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ لپاره، د غریبۍ لپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکړئ. مخکې ورځو کې د ترکیې په بارډر کې 15 نفرو باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کېنولې دي، ټوله شپه تینونی وینې لاړې دي او بیا د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زن نه، بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي، دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وشي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لاشي او دغه د سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کېږي د جنکیو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګر د کلي نه پیغام پرېږدم او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یمه. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله. ته وایي ما سره شورا کې نه، نو مونږ داسې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو. د ما د نړیوالو نه ډبلیو پي نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کړي د کور په سر څاروي وکړي، جداګانه که مواد را کوي که نه را کوي، همدغسې بوران پرېږده چې لوړږي مړ کېږي، کار رقم کېږي، بیخي دې غور دې مونږ څوک نه کوي، نه نړیوال نه بل نه بل. ځکه وای ورور دی هغه خبره پنځه سوه پلان جای کې ورکړی پنځه سوه بستان جای ورکړی خو پنځه سوه زه کم جای رونده ته ورکم دی د الینګار ورسوالۍ نه مواد راوړي پنځه سوه روپۍ راکړه مواد دې واخله خو ماته مواد راکوي سوره دوه منه مواد دوه منه وړه راکوي هغه رو پنځه سوه روپۍ رانه بالی اخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421